السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوه د 2 نه تر 3 بجو په دې غړی کې ز بنوښه تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړی په اولنۍ نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې یو هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستریم شیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د ډیر اسمل خان پولیس چارواکی وایي چې نن سحر په درازنده سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یوې شخصي کمپنۍ برید کړی په هغه کې یو کس وژل شوی او یو لس کسان جوړل دي سواد قامی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکنډ ویژن امنیت وساتي او د دې سیمې له خلکو د مالي وخستو د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي د شام د بشري حقوقو د سار ډلې نن د نومبر په 14 ویلي چې د شام په ختیځ کې د امریکا په بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي د خیبر پختونخوا د ډیر اسمل خان پولیس وایي چې نن سحر 9 بجې په درارنده سیمه کې نامعلوم وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی او د یوې شخصي کمپنۍ یو لس ساتونکي جوړل دي د درارنده ثاني اډیشنل ایس ایچ او دین محمد نن سحر مشالې وویل چې نامعلوم وسلوالو په الحاج د تیلو او ګیسو کمپنۍ په بدرګه برید کړی او په دې برید کې د کمپنۍ یو ډرایور هم وژل شوی او د کمپنۍ یو لس ساتونکي جوبل دی په درارنده کې په تیلو ګیس کمپنۍ باندې په دې تیر اونۍ کې دا دویم برید دی خو د دې ذمہواري چانه دا غستې سواد قامی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکنډ ویجن امنیت وساتي او د دې سیمې له خلکو د مالی وخستو د ځمکو یې په زور د نیولو له چارو لاس واخلي دا جرګه پرون د منګوري په پریس کلب کې وشوه چې پکې د ملکنډ د 9 ضلعو څخه د پاسه 2.5 سوه قومي او سیاسي مشرانو ګډون وکړ د جرګې یو مشر مختار یوسفزي مشالې روته ویل چې حکومت پر ځای د دې چې د سیمې د خلکو ځمکې ونیسي د هغوی د امنیت غم باید وخوري
د سواد مکی چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته نه دا پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو نن دا سیالات ته چې بونیر کې سواد کې د شتګر د یو سر راپورته کوي موږ ریاست ته وایي چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکي
بلخوا پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سوات امنیت تجمن دی او د هغه سیمې د پرمختګ لپاره د سوات اکسپرس وی په نوم د لوی سړک ترڅنګ یو شمیر نورې پروژې هم په پام کې نیولي په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپل کړې په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ شیرزاده مسید د نومبر په 12 مشال لري تو ویل چې د سیمې پولیسو په ورستو کې د غورځنګ د مرکزی کمیټې دوه مشران لمزه مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولې او زندانونو ته چولې مسید زیاته کړې لمزه مسید په دوو اف آی آرونو کې گرفتار شوی او چې تر ضمانت ورستو د قانون په 3 ایم پی او ماده کې بهرته ونیول شو او د ډیر اسمل خان زندان ته ولیک ډول شو د مولانا دینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشال لري تو ویل چې پر موکل یې د غدارې لس مقدمه جوړې دي وزیر زیاته کړه چې د دینت الله د ضمانت لپاره د ټانک په عدالت کې د درخواستونه جمع کړي په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې 13 شپه خوښه چې د پاسه 3000 نور بیا اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته وړيدي په تورخم کې د یونیچار یو چارواکی ارشاد خان مشالی روته ویلي چې د تعداد شمیر سره افغانستان ته د ورغلو افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,30,000 نه پورته شو د رات په بلوچستان کې د یونیچار د دفتر لمخې د نومبر 12 مینیټې پورې په چمن پوله افغانستان ته د وړيدو افغان کډوالو شمیره 9,000 نه پورته شو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرچینی وایي پرون د افغان کډوالو شپږ سوه وته کورنۍ چې د غړیو شمیر یې څه د پاسه 3000 جوړېدو د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنی او ثبت شوي دي باختر اجانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړ چې له هرې ستنې شوي کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرستې شوي دي اجانس په یو بل خبر کې ویلي چې هم پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي 300 او یو کم شپېته کورنۍ چې د غړیو شمیر یې څه د پاسه څو د پاسه دیاله سوه جوړېدو ثبت شوې دي او بایومټریک شوې دي د افغانستان طالبانو سرچینی وایي په تورخم د ورغولو کورونو څخه 216 د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته استولې دي د شام د بشری حکومت د سار ډلې نن د نومبر په 13 ویلي چې د شام په ختیځ کې د امریکا په بریدونو کې لکتر لګاتې ایران په لوجه جنگیالي وجل شوی. دا وروسته له هغې دا چې واشنگټن یو ورځ مخکې په امریکایي بریدونو په امریکایي ځواکونو د بریدونو په ځواب کې د بریدونو اعلان وکړ. د شام په ختیځ د یاروزور ولایت کې د میادین او البو کمال په سیمو کې د نومبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته د شام د بشری حکومت د سار ډلې وویل چې په دغه اتو ایران په لوجه جنگیالو کې یو شامي او یو عراقي وګړی هم شامل دی. روسته خبر د لوبو د کرکټ د 500 نړیوال جام د لیگ پړاو روسته لوبا پرون د هند او نیدرلند ترمنځ وشا چې هند یو سر شپیتو منډو په توپیر وګټله. هند نیدرلند ته د 411 منډو هدف ورکړی او نیدرلند د ټولو لوبغاړو په سوریدو 2.5 منډې وکړې. د مشال د خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې ورزو د ریپورتونو لورته د سواد قامي جرګې سوري لاندې د ټول ملکن ډیویژن په کچا جوړې شوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د اضافي ټیکسونو لګولو او د خلکو د ځمکو په زور د نیولو پالیسۍ پرېږدي. جرګې د منګوري په پریس کلب کې په خپل پورنۍ ونډه کې همداراز غوښتنه وکړه چې حکومت ته پکار ده د خلکو د سر او مال د حفاظت خپل ذمہواری هم پوره کړي. په ورستیو کې د سوات او بنیر ولسونو د امن لپاره پاسونه کړي، خو د سیمې قومي او سیاسي مشران اندېښمن دي چې هلته ترهګر وخت په وخت سر پورته کوي. بلخو حکومت او هم پوز بیا بیا د امنیت د ټینګښت ژمنې کړي او ویلې دي چې په سیمه کې به ترقیاتي منصوبې پیلوي. په دې هکله تفصیل له سوات زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
منګورا په پرسلب کې د سواد قامي جرګې لخوا د ملکن ډیویژن 9 ضلعونو نه 2500 سیاسي سماجي تجارتي اتحادیو مشران رابلل شي ول. جرګې کې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو، په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرورم تر سوري لاندې ځمکه سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د جرګې کوربا مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل:
د سواد مکی چې دا د سواد خلکو ملکیت ته منګا په هیڅ صورت باندې د سرو پاکستان لاندې نه د خپل ځمکو د ملکیت نه د سپردار کیږو، نه د پوسټ ورکو، نه یو بل ادارې ته ورکو. تدې چې سمون په خوا مالکانو د سبا اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی د هغه بزی په خوا غلار باندې چې کومه منګا د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د مونږ سره تام نومان باره کې مونږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کم دی ډېره غلطي کوي، خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو په دې کې چې دا کم مذاکرات وکړو پټ په پټه دا هغې په نتیجه کې نن داسې حالات دی چې په مروتو کې یا سوات په نورو بنیر کې سوات کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې دهشتګرد یو سر را پورته کوي. دا هغې په خلاف خلق را غون شي وو پاغه کې موږ ریاست ته وای چې خپل ذمہواری پوره کړي، خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
کال 2013 کې د 25م عین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه. چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2014 پورې غزولای شوه. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی غړی د پاکستان پیپل پارټي د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډیر ته وویل چې دا سیمه ځکه د ټیکس جوګ نه دي چې پسمانده دي، او کله چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره شاملې دو نو ټیکسونه ورته مواب کړی شوی ول.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشوه چې اوس به موږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به موږ باقاعده دغه شان تنظیمونه جوړو، هغه به هم قامی جرګې وي. د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به خو ایز هال به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګې، خو چې په کوم ضلع کې فساد جوړیږي، بدامنی راځي، الته کې زیاتې کیږي، د حکومت د ډډې کیږي، نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخره کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل:
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځای د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي، د ځمکو د قبضو لپاره دي د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس پسر شي.
ملکن ڈویژن کے دامن پاڑا دا پاکستان فوج او سیکیورٹی ادارے وائی نوی چوکے جوڑ کرے شوی سیکیورٹی ادارے بچری ہم داسیما بدمنے تپری ندی بلخوا دا ٹیکسونو لگولو پاڑا دا خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا با مرکز کے دا وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام بیا بیا ویلی جدی سمو کے بعد ٹیکس نہ لگولے کی گی دخل قزمکو دا سیکشن سلورم ترسور لاندے راوستو پاڑا چارواکی وائی چی دا ٹول ازمکے دا سیمے دا ترقی قانون لپارا کارولے کی گی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سر پادشی
د مشال ریډیو خبرونه دي. په دې ورسته یو کې په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران نیول شو یو زندانونو ته چول شو. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره خبرو کې خپل دوا بندي ملګری عالم زیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي ویلي دي چې د پاکستان نگران حکومت اهم د غورزنګ د ځپلو پالیسی خپل کړي. ځای چارواکو د مولانا زینت الله د گرفتاری په اړه څه نه دی ویلي، خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر سور وړاندې په یو خبر کې ویلي وو چې علمزیب مسید یې ځکه نیولی او د ډیر اسماعیل خان زندان ته استولی چې د نوموړي فعالیتونه د عامه نظم د ګډوډۍ سبب کېدل. بلخوا شیرزاده مسید هوډ خولی چې د غورزنګ ملګري به یې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیم پشتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
دغه موجوده نگران حکومت چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چال چلان روان دی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما عالمزیب مسید هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونه ډي ای خان فایر وو په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړله زمینات وشو نو په هغه نه بعد چې د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي اتره په تری ام پی او ډاکټر په شروغه چې هغه بیا دوه بورا گرفتار کړ ډي ای خان جیل ته ورسید. مولانا زینت اللہ مرکزی کمیٹی ممبر پیاری نے گرفتار نور ملگر رحمان زکیم گلامان وزیر داغا گرفتار پشتون غورزنگ ملگری چمتو دی قرآن مبارزہ دے قانون و دے آئین مطابق مبارزہ دو میش پتہ سر دوامدار سوتی
دے پشتون غورن غورزنگ مرکزی کور کمیٹی غړی مولانا زینت الله پټانګ ضلع کې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا زینت الله په لاس ایف آی آر کې گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان لطرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چه دی عامه نظم گډوډی اندیشنه په وجه عالمزیب مسید د 3 MPO قانون لوندی د 1.5 ورځې د پورا ډیرا اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د جنکو یو شمیر سکولونه تړلي پراته دي. دوی په حکومت اعتراض کوي چې د دې ستونزې حل کولو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانستلو لپاره یې ضروري ګامونه پورته کړي دي. دا چې حکومت په دې برخه کې په ځانګړې توګه څه کړي دا به د عمر وزیر رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دغلته د انجونو زیاتره سکولونه یا ښوونځي بند پراته دي. دوی وایي چې لرو پرتو سیمو کې د انجونو ښوونځیو کې ښوونکي یا استادان ډیوټۍ لا نه ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د غیر فعال او بند سکولونو د فعال ګرځولو لپاره د خلکو شکایتونو پس د ګام اخیستلو پریکړه کړې. خیبر پښتونخوا تعلیم سکتر محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته رسمي لیک استولې او د غلطه د بند سکولونو سروې کولو او د غو خلاصولو لپاره د چارو پیلولو یې ورته ویلې دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عمر ګل وایي چې د دوی د انجونو سکول د دوه کلونو نه بند پروت دی. تعلیم څانګه او مرستیال کمشنر ته یې درخواستونه کړي خو سکول لا هم فعال نه شو.
میر داوی ہے یہ دا میر سکول انکوائری دا ورشی دا جی جی پی ایس نرگول کوڈ چھے آیا دا چھاپا وجہ من نے باندھائے وہ دا بوت بانگلا چھاوے نا جوڑکڑا اے دگے با جیونے قیمتی واقع ظاہر شو.
د خیبر پښتونخوا تعلیم سیکرټری معتصم بلا خبریالانو ته ویلي چې ورته معلومه شوه چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې ښوونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلطه په لرو پرتو سیمو کې د سرانه بیا سروې پیلوي چې معلومه کړي چې څومره ښوونځي بند دي ځانګړي ټیمونه استوي. د شمالي وزیرستان تعلیم نرینه او سانګې مشر محب الرحمن داوړ هم په دې لړ کې پرون د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا تعلیم سانګې لخپلې دندې لرې کړې او ورته لیکلې لیک کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا تعلیم سانګه کې ریپورت جمع کړي. د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې سپینوام اوسیدونکو مفتي حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو سکولونه یې بند دي. د انجونو زده کړې د نشت برابر دي. دوی غواړي چې انجونه یې زده کړې وکړي.
فیمیل ایجوکیشن دی بالکل دغه نه پته یې شوي په چار د موجوده حکومت ته چې په دې باندې خصوصي توجه ورکو د میر خان دی لینا لوړی شي سکولینه ته که سپینوام تحصیل دی که شواد و که رزمک ته که ګړیوم دی دغه فیمیل ایجوکیشن نه خونه کې برابر دی چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړل شي ځکه چې یوه ښځینه په کښې تعلیم یافته وي پیره هغه د کیر ماحول بدل وي. په چار دو چې میر وزیرستان نه را د رڼیو طرف ته لوټ شي د دغه تېرې تیارې نه هم روزي.
د شمالي وزیرستان تعلیم انجونو څانګې مشره انیکا مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې تعلیم شرح 1% ده. د انجونو 1500 نه زیاتې تعلیمي ادارې دي. نو د انجونو تعلیم د اهمیت پته له دې معلومیږي.
جہاں تک فیمل کی ایجوکیشن کا تعلق ہے
سو پورے چې د انجونو تعلیم خبره ده شمالی وزیرستان کې 1% پوره دی. دلته رسم او روایت نه پته لګي چې د انجونو زده کړو ته څومره پام شوی دی. د 1500 نه زیات د انجونو ښوونځي دي خو بیا هم د انجونو د زده کړو دا حال دی. ښوونځي بند دي، استادان غیر حاضر دي. د تیر یو کال نه چې زه راغلی یم نو هڅه کړو چې ښوونځي فعال کړو. دوه سواویا نه زیاتې استادان مو لرې کړې، ډېر ښوونځي مو فعال کړي. کومو کې چې استادان نشته د هغې لپاره مې د فنډز غوښتنه کړې چې نوې ښوونکي برتی کړو. دویم دغلته هایر سیکنډري سکولونو ضرورت دی. د انجونو د وړاندې زده کړو لپاره ادارې نشته نو غوښتنه مې کړې چې هایر سیکنډري ښوونځي هم جوړ شي. د تعلیم څانګې مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لویې وړې تعلیمي ادارې دي چې په کې 1511 د انجونو ښوونځي دي. د ضرب عضب عملیاتو پس انتظامیې، تعلیم څانګې او امنیاتي ځواکونو شریکه هڅو سره ډیری ښوونځي فعال شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال خبرونه دي د خیبر پښتونخوا نوی نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه پرون ماخان د پیښور په گورنر هاوس کې د خپل سوکۍ سوګند پورته کړ. د لاغه ورسته دا چې د خیبر پښتونخوا پخوانی نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د ورپېخ ناروغۍ لوجې د نومبر په لسمه وفات شوی و. له قانون سره سم د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د دې صوبې په تحلیل شوې اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خالی په ورځ د نوی نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس سید ارشد حسین شاه په نوم سلا شول او په دغه اړه یې گورنر ته رسمي لیک واستوه. خو د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پاکستان تحریک انصاف هم د نوی وزیر اعلی د ټاکنې چارې ناسمې بللې دي. تفصیل له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي دا نومبر په 12مه ماخام سوګند واخیستو. گورنر هوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی دا سلا ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دستخط یې پرې هم وکړو. جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د ایبټ آباد سره تعلق لري. په ایبټ آباد کې وکالت کړی هغه بیا د خیبر پښتونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دنده هم ترسره کړې ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایر شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی ټاکلو او د دې طریقېکار باندې سختې نیوکې کړې دي. وای نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبای جنرل سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
موږ پښتانه مسلمانان یو انسانان یو اوس دا یو انسان چې دوه لوی عمر یو بیا دا هو یو خپل مقام په دې صوبه کې لا ور دي نه چې د دې صوبې نگران وزیر اعلی اوس دا یو خپل مقام پاتې شوی دی. اسه هم دا ډېر نه مناسب دی. بیا دا چې لیډر اف د هاوس او لیډر اف د اپوزیشن موږ وګورو لیډر اف د اپوزیشن چې دی هغه یوازې یو پاټه نو هغه عوامي نېشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټۍ دي. کار داوا چې مشاورت وشي صوبې په مفادو کې موږ خو همېشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسې په ګوټ کې کېږي یا تاسې په بند کمره کې کېږي نو د هغې په شا بیا د ولس او د ریاست د مفاداتو خیال نشي ساتلی.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمنه ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی. او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټي شته دی هغه سره مشوره پکار وا. محمود خان پارٹی پریخی دا هغه اوس نه درو چې کوم پریویس موږ د پی ټی آی دلته بر سر اقتدار و دغه حصہ نه دا موږ د پی ټی آی په دی باندې 100% اعتراض دي. موږ لیډرشپ معلوم دي کم خل چې موږ نه بګوړه شوی دي موږ نه تدی دي پارٹی نه ته پارٹی پریخی دا هغه موږ حصہ نه دا غوی سره مشاورت دا غیر قانوني دي.
دا سیاسي ډلو سربیرا ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سنټ او الیکشن کمیشن دی چې نوی نگران وزیر اعلی وټه کی. خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علي ګوهر دورانی وای چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سینټ یا بل څوک ټاکنه کوي. خوای چې کوم موجوده طریقې کار دی 247 ا ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړه ده او همدا سمه آئینی او قانوني لار ده.
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سینټ هیڅ کار نشته هیڅ رول نشته. دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې هم نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سنټ ته ځي دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده.
دا د مونږه چې نومبر په رسما د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوی خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان سپریم کورٹ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جبه شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړي. د رجسٹرار دفتر ویلي دي چې هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د چارو ځنې شنونکي وایي د اعتزاز احسن لخوا دغه درخواست جمع شوې و چې هدف یې تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د اخیستل کېدونکو ګامونو مخنیوی و. په دې حقلا د راشد خټک رپورټ کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري له درکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي او مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري له درکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري له درکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه هم آواز پورته شي. رجسٹر دا درخواست عوامي اهميت حامل هم ونه ګڼلو. د استاذ حسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل.
اعتزاز حسن ډایرکټر هغه او سیاسي غون ته کیس ته د ډسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې. اکسیډنټ سیول پاور ریګولیشن چې کوم هغه خلاف پېښور های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم دیوانان وا تاسو ٹرانسفر کئی پا عام جیلونو تا آگے خلاف سرکار اپیل کرو سپریم کورٹ سٹے ورکا آگا اپیلونو خود دی بیا واوری کنا چیزا تاسو ڈائریکٹ پیٹیشن ناو رئی.
زنی کنون پوہان وائی چی پدے درخواست کے صرف تحریک انصاف تغڑو او خواخو کو ذکر شوے دے. حالانکہ د ډیری مدیرې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لا درکه کیږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست تر کې دوه وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کوسی د مشال راډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پیټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف د پنجاب تر هده پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړې ده. اوس خو د پیټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی دي. پردغه خبره شته پبلک ایټ لارج خبره نه ده کړې. تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي نو دا د 184 تین په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184 تین ډېر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډېر بې دریغه استعمال وسو نو د دوی دا فیصله کړې ده 184 تین در پبلک انٹرسٹ کے سنو چیزی دا با کم اس دخ کبھی کنا دیر زیادہ بے نکی.
اعتزاز احسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. د یادونه وړ ده چې په 9 مئی د تحریک انصاف غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلی وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او حقوقو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 ولا زرا تسواتیا او 15500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د دې سات د زنو مهمو خبرونو ټکی درته وړاندې کوو. سوات اقامي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د ټول ملکن ډیویژن امنیت وساتي، او د دې سیمې له خلکو د مالیې اخیستو د ځمکو یې په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. بل خوا په حکومت په وار وار ویلي چې د سوات امنیت ته ژمن دي، او د هغه سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي ته دوام ورکړی دی. په سره رووه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سیمې پولیسو په وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولې او زندانونو ته استولي. د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی سندي ویلي، خو د بر جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي چې علمزیب مسید یې د امن ګډوډېدو د مخنیوي لپاره نیولې ده. په تورخم د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې 13 شپه خواوشه 3000 او 300 نور بیا اسناد افغان کډوال په تورخم خپلې دروازې ته په تورخم دروازه افغانستان ته وخت چې ورسره تورخم لاره افغانستان ته د ورغلو افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,22,000 ته پورته شوې ده. د رات په بلوچستان کې د یونیسیار د دفتر لمخې نن پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوریدلو افغان کډوالو شمیره 90,000 نه پورته شوې. پاکستان د نومبر له اولې نیټې څخه د بې اسناد کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. او د شام بشري حقوقو د سار ډلې نن اویل چې د شام په ختیځ کې د امریکا په بریدونو کې لګ تر لګه اته ایران په لور جنگیالي وجل شوی. دا وروسته له هغه دا چې واشنگتن یو ورځ مخکې په امریکایي ځواکونو د بریدونو په جواب کې د بریدونو اعلان وکړ. او اوس هم درته هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو چې تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړ کړي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې بیلابیلو فرهنګي مطالبو ته موزای ورکړي. تاسو اوریدو ته را بولم. خان محمد پیخورې د ننګرهار ولسی شاعر دی، خوای له پیخور سره خپل ډیری منی اړواسله چې خپل تخلص پیخورې ولیکي. نو موړې تنزیه شاعری کوي ولسته په دې انداز خپل आवाज رسول غواړي. مال نو موړې سره د مشال لړوي مجری لپاره خبرې وکړي.
زما خو نوم خپل خان محمد دی، او دا چې پیخور کې ډیر وخت تیر کړ د مشاعرو کې غونډو کې برخه اخیستې. نو پیخورې نوم ما کورې ونه خطو. نو اوس چې زما د نوم له پیخورې لري کې څوک مې په خان محمد نه پېژني، چې پیخورې ورته روغ نو ډېر خلک مې بیا پېژني. او یم د ننګرهار ولایت او اوسېږم په کابل ښار.
صحیح. او پیخور او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. ستا خو تخلص هم پیخورې دی، نو دا راته وایي چې په پیخوریانو ډېر ګرانې کړې جلال آباد په خلکو.
ایره ګرام خو د جلال آباد په خلکو باندې پیښورانو خلکو خپل ملګري مې چې کوم دي دوستانو نږدې ملګري هغو به ګران یمه، خو نور خلک په دې نه خوښوي چې دلته زه بعضې وخت کې داسې زموږ شواري شاعري ده. نو بعضې ټایم کې رانه زه بیا نه وویل چې بس دا رانه هغوی ورور به ځان لوتی دا لرې که دا هغه ماجر دی.
خان محمد پیخوری دا راته وایي چې ولسی شاعري اسانه ده که ګرانه ده؟ ځکه د کتابي شاعري یو رقم، یو د ولسی شاعري چې وي دوی نه خلک د ولسی شاعر نه خلک ډېره تمه لري چې وایي خبره به داسې ایغه نیغه کوي، زموږ د زړه خبره به کوي. نو ستا په خیال ولسی شاعري ګرانه ده که اسانه ده؟
وروره دومره ګران نه ده شاعري، بس چا شاعري سره لکه یو زړه وغواړي کول تشي چې مطلب هغه نه ده ګرانه، اسانه شاعري ده. مطلب چې څنګه خلک شاعری کوي که نه غزل کې، مطلب غزل معیاری دی، خلک خوښي ډېره.
تا نه څوک خفه کېږي خو نه په ځینو شعرونو باندې.
ولې نه ځینې وخت کې ډېر خلک چې بیا لکه خامخا خفه کېږي بعضې شعرونه داسې وي ما چې هغه خلک ترېنه خفه شي. او نور انشاءالله ډېر خلک ولس کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ور نازی مې مینه را کوي را لو ډېر زیات احترام هم لري مینه هم راسره کوي په همدې خاطر چې خبرې کوم.
نو ته چې ورسې شاعري کې خان محمد پېښوري اداره ته وایې چې ګټه دې ډېره کړې که په ته کې تاوان دې پکې ډېر کړی دی؟
نه مې ګټه ډېره کړې، نه مې تاوان ډېر کړی دی. بس ګټه خو دا ګټه ده چې بس خلکو پېژندلي وو که نه چې پاره نه راځو ته نه کم پېژني. او تاوان هم پکې دا کړی دی چې بس ورور ډېر خلک داسې دي چې اکثره لکه تکوال او چارواکي که نه ګوکې بیا داسې خلک دي چې بس مونږ ته رئیس دغه نه کوي چې دا ډېرې که مونږ پسې یو خوله راسپړلي اکثره چارواکي داخل.
نو دا چارواکي تا نه ډارېږي که ته د چارواکو نه ډارېږې؟
زه ډارېږم، پټ مخ ګرځم چې پلانټ
نه و. تا سره هم د قلم په شان یو زوروره وسله ده او ته خو پکې هغه د ګرولو ځایونه هم پېژنې که نه؟ نو دا چارواکي به په دې نه ډارېږي نه چې که اوس ورته څه ووایي سبره پسې څه ونه لیکي.
نه بس کور ودان
خان محمد دا شو یو غزل لا توره چې د پروگرام په دې برخه کې اوریدونکو ته نشر کما
غزل دی. وای چا په پیغلتوب کې ځواني تیره کړه او چا په زلمیتوب کې ځواني تیره کړه. زه په سپینه ږیره لیونی نه یم، ما په لیونتوب کې ځواني تیره کړه. دا چې د ازل شبګیر وهلی وم ځکه مې په خوب کې ځواني تیره کړه. چا چې د مستۍ نرخ لنډولی شو هغو لتو کوب کې ځواني تیره کړه. ګرانې مجبورۍ مسافر کړی وي او ګرانې ناوېتوب کې ځواني تیره کړه. ما خو څه ناستی او یاران وپالل، یار یوازېتوب کې ځواني تیره کړه. ډمه زمانه وه پښتنو زلمو، ډېر په سړیتوب کې ځواني تیره کړه. بس خو پېښوري ودانوال سره ګران ښه په نرتوب کې ځواني تیره کړه. غزل مننه. او دا بل غزل دی چې وستا خانه سم ملا شوی دی خبرې، اوس ګرځېږي د تسبو سره په لاره. نه پنځه وخته سلام د میکدې کړي، نه خو ځي د لیونو سره په لاره. نه پنځه وخته سلام د میکدې کړي، نه خو ځي د لیونو سره په لاره. چې د کام په درد دردمن نه وي خانیه، لاړ به نشم د هغو سره په لاره. د شهید ملت مظلوم ملت انځور یم، د سپېڅلو پښتنو سره په لاره. لیوني پکې کونډه بریتونه ګرځي، خو یکي لاړل پردو سره په لاره. او د زمرو غوندې غړمبېږو، حق به وایو د پیاوړو ارادو سره په لاره. اسویلي مې ننواتې ورلېږلي یم د اوښکو د جرګو سره په لاره. د امو اباسین ترمنځ څرخېږم، د خپلواک فکر نارو سره په لاره. د کامي نغارې ډنګ به شي که خیرو، روانېږو د جذبو سره په لاره. ډېره مننه. و چې دې څومره هېروم راله یادېږي، لیونۍ څه دم په دم راله یادېږي. چې حساب کتاب لیکم رانه غزل شي، چې راواخلمه قلم راله یادېږي. خیال او فکر زما ستا په لور څرخېږي، سات کې سل زل زیات و کم راله یادېږي. ستا لوزونه او ستا د مړو سترګو ستونه، بس هماغسې سنم راله یادېږي. او د خیبر په لویه لار مې انتظار کړه، پېښورې وایي درځم راله یادېږي. وطن کې ځان لکه پردی لرم، اصل کې د لوی افغانستان مخدای که پکې نیمه ګیری ځای لرم. ما ته دې څوک نوی کفن نه راوړي، زه مې خپل سادر سوریا سوریا لرم. ډمې زمانې سره ګډ نه شومه، څومره اصیل فکر لیونی لرم، څومره اصیل فکر لیونی لرم. د ملت خویندو لکه بیرته د مکتب دروازه، سمه ده ته به ورته خپل لیحامل جوړوې، خو مونږ په خپلو لاسو ایښې د ادب دروازه. امرسانی دې را چابکه که چې بندې شي خولې، څېړونکي وایي بند ده په بل سبب دروازه. او بلا دې واخلم د پګړۍ خلک که هر څه وایي، سره په ګډه به ورباسو د رتب دروازه. ما سره نه ښایي چې تاله دې خودانې کوم، دلته معلومه ده د هر چا د نسب دروازه. د دې مظلوم ملت ټپونو لمرهم شو، باید د سر په بیه دوی ساتلې د مذهب دروازه. او ما پېښوري له خیر دی څه مه وایه ښه ملا صاحب، د خلکو خلو نه ځان ساتم ټکوم د رب دروازه.
د ولسی شاعر خان محمد پېښوري خبرې او شعرونه مو واورېدل. بیا هم یوه مرکه لرو، خو د یو نڅاګر سره.
زمیر خان د خیبر پختونخوا سره تعلق لري خو د پاکستان په ګډ ګډ کې چې چرته هم کلتوري غونډې کیږي نو دوی پکې د خټکو روایتي نڅا وړاندې کوي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې لوک ورثه په نوم یو کلتوري میله جوړه شوې وه چې زمیر خان هم پکې ګډون کړو. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال راشد خټک له زمیر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وایرو
درته وایي چې تاسو چې کومه ګډا کوي د خټکو ګډا ولې وایي د دې شاته سره تاریخي پیښه وشته کدا هسې بس په دې نوم مشهوره شوې ده.
خټک ډانس یو روایتي ډانس دی او دا خټکو هیستري دی تاریخي ډانس دی. د جنگ ګټلې او جنگ نه پسې خوشاله دي پر دا جنگ ګټن نه پسې د خوشالي منو کړی او هغه نه بعد خټک ډانس پېښ کړو تلوارو سره او هغه ډانس موږ نن پورې جمځه ساتلې دي.
ته ګډا کوي د ګډا نه علاوه نور هم سه هنر لري سات غګول شي سندرې ویل شي او کنه صرف ته ګډا کوي
او رباب موږ غګوای شو سرنای غګوای شو ډول موږ غګوای شو او موږ ته میکمی طرف نه دی هغه دا چې میکمی سایډ نه موږ دا رزو رازو او دا میلو ته موږ ملي اٹینډ کو او خلک چې دا وکسي دا ډېر خوشحالي کی ور باندې
په حاضر وخت خو په هنرونو کې نه دا ګډا موسیقي په دې شنو کې ډېر نه وخت راغلي دی
انگریزان خاص کر کے فارن نہ کم خلق راشی دغا دغا تلوارو سر ڈانس اور دغا رباب میں مگائے دیر زیاد خوخی اور پسند ہے.
خلق څنګه کولی شي چې د خپل روایتي او فوک هنرونه چې دا ژوندۍ وساتي مړ نشي تنه
دې ته په کار د چیرې هر شی لکه ترجیح ورکړی شي او دا موږ کلچر دی دغه اخیره پر جمع دی شي دا ختمیدونه کې دی چې دې ته خلک ترجیح نه ورکړي نو دا موږ خپل شی د انګریزان موږ نه دا شی نه اخلي او موږ خپل کلچر غا واخلي او موږ کلچر ختمیدونه کې دا غا به جمع دی سات
ته د پښتونخوا په خبر نه راغلی هلته اوس د موسیقۍ د محفلونو سره حل دی تاسو چرته پروګرامونه کوي کنه
بس ډیرو لکه کې وزستان غاړ دا ډولو مولو ارشی باندې پابندی لګیدلی و چټم پورې یا جنگ چې لګیدلی و دا والا طالبانو والا هغه نه پس اوس بیا دا شی کولو شو او ان شاء الله اوس موږ دا شی جمع دې ساتو.
تاسو په خپل کلی کې په موسیقي اوس بندیز دی کنه آزاد ده موسیقي په ودونو کې او په دې اساس د خوشالۍ په خدای په مکو باندې غږیږي
چې بند شي بس بس هغه منه بند شي به خونه کوي شي به دینه پس خوډر مشکلات او دا شایب ختميږي ځکه چې لګو کې چې دا سي طالبان یا جنگي حالات شي به خدا شي سکنه غي او علاقې نه خو خي بیا کنه
دلته چې لوک ورسې ته راغله په دې میلا کې د خټکو ګډا وړاندې کړه نو د خلکو عکس العمل څنګه و دوی خو خکړه کنه کړه خو
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او دې ماشومان راشي غټ راشي خاص کر کې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي دې د غشې وکسي دې ډېر خوشاله شي او دې ډېر ترجیح الله ورکړي.
دا زمیر خان چې د خټکو روایتي نسا وړاندې کوي او زمون خبريال راشد خټک ور سره مرکه کړې و اوس د لګي شیبې لپاره ل موسیقي خوند واخلې.
Thank you.
دا موسیقی چې تاسو واوري دا په همدې تال کې خټک نسا وړاندې کیږي. اوس درته د معاصر دور د یو خوږژبي رومانوي شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وړاندې کوو چې زما همکار بشیر ګواخې درته ډکلمه کوي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، په څپو با سمندر د ده پشان و. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی له دسترخان وو. دروژی دروژماتی غوندی خوب، د روژې د روژماتی غوندې خوب، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه موندکی، په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي یو پتیګو کې غمه غمه انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو
پیر محمد کاروان شعر او د بشیر گواخ غږ موریده. د خبرونه په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم او تړل شي. د یادونو لیوې درسې څخه یو زمانہ وا چې دا وار شپې د یو تیاتر سره مې کار کاوه. هغه نو داسې یو وخت و چې موږ به په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو سیزونو سره کلی په کلی ګرځېدل. په ډرامه کې کاریدونکي ډېرې شیان به که څه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چې وړل به یې ضروري و موږ په اوږو هم وړل. موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما ته هغه ورځ یو شپې تل یادېږي. ما په ځینو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکارۍ د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاوه. ما ته به د ډرامو جامې، میکپونه او سنگارونه بې معنا شیان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښې یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر را ښکاره کړ او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میکاپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته را یادېږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې و غرني خلک، او موضوع یې دا وه چې د آوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په تورتم او چوپه چوپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبه هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږي دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکې جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. پر سټیج د ایګازي رول ماګایف نومي اداکار تر سره کولو. د محبت دغه سین خ په درس کې روانو چې د اداکار رښتینی میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې د هغې د سترګو په وړاندې د بلې ښځې سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي هغه یې له مټو ونیول او نږدې په راښکلو یې له سټیج لرې کړه. د هغه خیال و چې ښځه به پوه کړي او بېرته به سټیج ته راوګرځي، خو ښځې په زړه کې ویلي وو چې له دې ځایه به نه ځي. د ډرامې نجلۍ د لږې شېبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي.
زه په خپل ساده جامو کې په خپل ځی کې ناستم. ما پتلون او شټ اغوستی وو او د کالر ټګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شو وړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین څیز خو د ډرامې متن و مکالمې وې. میک اپ او جامې نه وې، نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ما ګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول که نه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلي کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلې. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلي کې یو، زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډیر خفه کولم چې له ما سره ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قافقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل سو. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کوراته ویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه یې چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله، ته لږ پام وکړه. کله چې زما زوی وړوکی وو او خبرې زده کولې او زه په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کول زده کړي بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هیڅ ډول خوښي نه احساسوم. تا به اورېدلی وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي. تر څو چې هغه ناسته وي عقل یې محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی. کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناست وي نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زه یې په شوق اورم، ورته غوږ ږدم. خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي، ټولې ښکلې زړه وړونکې او آسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کیږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې څه هم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښ یې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډوي ووایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو خواشینونکې حادثه وي. نور بیا
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.